درنو دوستانو ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې مزاج ملند له نورو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما د لسو بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبريږي چې و کلتوري او فرهنګي مجله ده خو مخکې تر هغې څو ریپورټونه او خبرونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ده د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چار وزیر وای په ترکیه کې لزګونه زر افغان کډوالو لپاره د قانوني فرصتونو د برابرولو په اړه له ترکیه سره موافقه په ورستۍ پړاوونو کې ده د ایران په ختیځ کې د آذربایجان ولایت یوې زلزلې لړزولې چې لږ تر لږه د درې کسانو د وژل کېدو او شل نورو د ټپي کېدو ریپورت ترې ورکړل شوی او د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداری ورکړې ویلي دا ټلواله د مړینې په حال کې ده د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي په ترکیه کې د لسګونه زر افغان کډوالو لپاره د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو په موخه له ترکیه سره یو موافقه په ورستۍ پړاوونو کې ده عالمی بلخی پرون ازادي رادیو ته ویل ترکیه له افغان حکومت سره په اصول کې په دې خبره سلا شوې ده او زیاته کړې چې دا شپنه د افغان کډوالو لپاره په ترکیه کې د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو د هڅو یو برخه ده
برای قانونمند ساختن و مدیریت مهاجرین افغان در ترکیه
خغل بلخی وی په ترکیه کې د افغان کډوالو د قانوني کول او مدیریت د هڅو پترس کې زموږ تخنیکی ټیمونو خبرې کړي ترکیه چمتو ده چې د دیر شو څلوي خت زرو ترمنځ افغان کارګران په قانوني ډول ومني خغل بلخی هله سرګند کړه چې په دې برخه کې ګډه اعلامیه به په نږدې راتلونکو کې چمتو شي د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه موغختل چې ترکیه ته د افغان کارګرانو د استولو په اړه له ترکیه سره ګډه اعلامیه چمتو کړي دا کرنې وزارت اټکل کوي چې په روان کال کې د زعفرانو د تولید کچه به د 30 او 40 میټریک ټنو ترمنځ وي دا کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تیر ماخام لازادي رډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل
د 2019 کال زموږ مجموعي تولیدات 14 میټریک ټنو وو خو سش کال ان شاء الله تمه ده چې د زعفران تولید 30 میټریک ټنو تر 40 میټریک ټنو ورسیږي
خغلی رستمی دا هم ویل چې د افغانستان د زعفرانو تولید په همدې ډول دوام وکړي نو تر 1400 هجری شمسی کال پورې به کچه دوه چنده لوړ شي د کرنې وزارت وایي سکال د هرات دایکندي بامیان ننګرهار بلخ او غزنی په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې په څه باندې 15 زره جریبه مځکه زعفران کرل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان پرون په کابل کې د امریکا له سفیر جانبا سره د افغانستان د سولې د بهیر پر اړه خبرې کړې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر بهیر ټینګار وشو په خبر پاڼه کې د امریکا د سفیر له قبل ویل شوی چې د سولې بهیر د امریکا چې د سولې په بهیر کې د امریکا ګډون د دې بهیر د انحصار په معنا نه دی او د افغانانو پورې اړه لري چې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي د ایران په ختیځ د آذربایجان ولایت کې وی زلزلې لکتر لګدري کسان وژلې دا خبر د ایران دولتي رسنوي ورکړې د زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.9 خودل شوی د لومړنۍ ریپورتونو لمخې په دې زلزله کې چینن جمعه سهار په سیمهیز وخت د 2 بجو ولسته کو پر مهال وشوه لکتر لګه شل کسان ټپین شوی هم دي چارواکي وی شدید باران سیمه ته د ژغورنې د هڅو رسول لستون سره مخ کړی او جزئیات هم تر ډیره څرګند دي د امریکا د جیولوژي کی سروې مرکز د دې زلزلې شدت 15.8 او ژورتیا 10 کیلومتره بللې د دې مرکز په وینا د زلزلې مرکز د فروشان خرګوټی ته نږدې دی د اروپا د مدیترانۍ زلزلې پیژندنې مرکز بیا د زلزلې مرکز د ایران د تبریز خار په جنوب ختیځ کې 112 کیلومتره لري بللې او زیاته کړې ده چې شاوخوا 40 میلیونه وګړو د زلزلې ټکانونه احساس کړي دي ایران د نړۍ له هغه هیوادونو څخه دی چې د زلزلو په کرخه پروت دی او ډیر کله پکې زلزلې پیښیږي د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداری ورکړې ویلي دي چې دا ټلواله د مړینې په حال کې ده ایمانویل مکرون پرون لا اکونومست مجلې سره په مرکه کې قسم ټینګار وکړ چې امریکا د اروپا متحده د قوی ویل هغه څه چې وسروان دي د ناټو مغزی مړینه ښیي دا ماکرون دا تبصره جرمنی، امریکا او د نړۍ عموم منشي رد کړه، خو روسیې ډېر ژر هرکلی وکړ. دا جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې ماکرون مبالغه کوي. میرمن مرکل د نړۍ له عموم منشي یان ستولتنبرګ سره په برلین کې په یو غړي خبري غونډه کې وویل دا د نړۍ په غړو کې همکاري ته په دې نظر نه ګوري. دا ناتو مونږ خبرداري ورکړ چې د ناتو د غړو په یووالي کې کمزورتیا به اروپا ماته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په جرمنی کې په یو وینا کې ټینګار وکړ چې ناتو لا هم ټاکونکي تلواله ده.
آی ثینک ناتو ریمینز ان امپورټنټ کریټیکل پرهاپس هیستوریکلی ون اف د
موست. پامپیو وايي فکر کوم چې ناتو لا هم یو مهم او حیاتي او حتی د مکتوب تاریخ تر ټولو ټاکونکي ستراتیژیک شراکت دی. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زاخروا د ماکرون خبره د سرو زرو وینا او بلل چې د دې په وینا د ناتو له وسنی وضعیت سره سمون لري. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون یو ځل بیا ګواښ وکړ چې که اروپایي ټولنه دې هېواد ته اضافي مرسته برابره نه کړي نو د اروپا دروازې به د سوریې د کډوالو پر مخ پرانیسي. اردوغان پرون په بوداپست کې د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ترکیه په یوازې ځان د دومره ډیرو کډوالو کوربتوب نه شي کولی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د ایسایو له مخې ترکیه د نړۍ د تر ټولو زیات شمیر کډوالو کوربه ده چې یوازې د ثبت شوو سوري کډوالو شمیر 3.6 میلیون ته رسیږي. په تیر اکتوبر کې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې پوځي یرغل یو هدف همدا و چې 2 میلیونه سوري کډوال د بیا میشتېدنې لپاره یو حایل زون رامنځته شي. خو دا پلان د بشري حقونو ډلو او اروپایي هیوادونو نه دی منلې او په تیره د ناټو غړو پر وړاندې منفي عکس العمل ښودلی. دوستانو په ایران کې د زلزلې په اړه ورستي خبرونه وایي چې په ختیځ کې د آذربایجان په ولایت کې، البته د ایران د آذربایجان په ولایت کې لږ تر لږه د دې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی دی. د ایران دولتي رسنیو دا معلومات خپر کړي دي. همدارنګه د لومړنیو ریپورټونو له مخې د ټپیانو شمیرم 140 تنه یاد شوی. ویل کیږي چې په سیمه کې سخت باران دغلته د مرستې رسونې چارې ستونزمنې کړې دي. د زلزلې نه وروسته په سیمه کې د زلزلې وروسته 40 نور ټکانونه احساس شوي دي. وسه مخکې له دینه چې د ازادي راډیوي مجله راواخلو، ریپورټونو ته مخه کوو. د افغانستان جمهور ریاست د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې په اړه د سیګار د نوي ریپورت هرکلی کړی. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش دفتر په یو ریپورت کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د معیارونو د ټاکلو په برخه کې ښه پرمختګ کړی، خو راپورټ زیاتوي چې لا هم ستونزې شته. اخوا د افغانستان د شفافیت د ساري اداره بیا وایي چې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې لا هم ډېرې ستونزې شته او د حکومت هڅې تر ډېره نمایشي دي. په اړه یې د احمد تکل ریپورټ اورو.
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش د راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې د فساد پر ضد د مبارزې په مقصد ډېر ښه حقوقي امکانات رامنځته کړي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات او د هیواد په قوانینو کې تعدیلات راوستي دي. د ارګ مرستیال ویان دواخان مینپال تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د دې راپور هرکلی کوي.
حکومت د فساد د ریښو د وچولو او د قانون د تطبیق پر وړاندې د خندونو د منځه وړلو په برخه کې جدي او مؤثرې هڅې کړي دي چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز او د افغانستان د تفتیشي ادارې نومونه یادولی.
سیګار په خپل نوی راپور کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې پرمختګونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې افغان حکومت د روان کال تر جون میاشتې پورې د فساد پر ضد د مبارزې له ټولو 6 شاخصونو څخه پر 50 عمل کړی دی. سیګار همداراز د فساد پر ضد د مبارزې د مؤسسو د امکاناتو کموالی، په فساد کې د ښکېلو زورواکانو معافیت او د فساد ضد ځانګړې محکمې د فعالیتونو کمزورتیا په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې په وړاندې مهم خنډونه بللی دي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت هڅې تر ډېره نمایشي بولي. د دې ټولنې رئیس سید اکرام افضلی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیګار د مثبت راپور له یادولو پرته وویل د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت اجرات لازم نتایج نه لري.
د افغانستان حکومت باید زر تر زره داسې یو ستراتیژي رامنځته کړي چې په هغه کې هغه د فساد دوسیې چې شتون لري هغه باید په جدي توګه باندې وڅېړل شي. اما مهمه ده چې د فساد مبارزې لپاره سیاسي اراده شتون ولري او په اداراتو کې خصوصا په عدلي او قضایي ادارو کې سیاسي مداخلې ترسره نشي او کوم فاسدین چې دي مجازات کړي.
افغان حکومت په خاطر دې د عدلي او قضایي ادارو په چارو کې د مداخله تورونه رد کړې دي. سیګار په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د امریکا د مرستو د ځای کېدو په اړه مخکې له دې ګڼ راپورونه خپره کړي، خو د لومړي ځل لپاره د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د مثبتو اجراتو یادونه کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
دوستانو سم مخکې لدی چې د ازادي رادیوي مجله خبر شي په مخړې دي چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
ډیپلوماټ خبرونه هغه پیښه تکتنه کړي چې د تاجکستان د حکومت په وینا شل داعش غړي له افغانستان دغه هیواد ته واوښتل او د دې هیواد نظامیان یې وبجل. ډیپلوماټ لیکلي د نومبر میاشتې په شپږمه نیټه د افغانستان او تاجکستان پر پوله یو ناوړه پیښه وسوه، خو د دې پیښې په اړه د ټولو معلوماتو سرچینه یوازې د تاجکستان حکومت دی. د مقاله په وینا که څه هم د تاجکستان حکومت د پیښې عکسونه خپاره کړي چې څلور لمنځه تللي موټر او ګڼ سوځلي مړي ښکاروي، خو مقاله د ازادي راډیو د ځایي څانګې راپور ته په اشاره لیکي چې د دې راډیو خبریالانو ته اجازه نه ورکړل شوې چې د پیښې ځای ته ورسي او راپور جوړ کړي. مقاله زیاتوي چې نور خبریالان که دغه ځای ته د ورتګ هڅې وکړي دا به ډیر وخت واخلي. د تاجکستان چارواکو ویلي د سه شنبې په ماښام د داعش شل غړي د کندوز د قلیزال ولسوالۍ څخه د تاجکستان دوشنبې ښار ته په 80 کیلومتره کې رودکي سیمې ته ننوتل. دا هم ویل سوي چې له شلو حمله کوونکو څخه 15 یې وژل سوي او 15 نور یې ژوندي نیول سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي له تاجکستان سره پر پوله پر پوستو د حملو لپاره ترهګر له افغانستانه تاجکستان ته نه دي ننوتلي. ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې لیکي چې له دې پیښې سره اړوند ځینې پوښتنې سته، لکه دا چې تاجک حکومت وایي حمله کوونکو یوازې 15 میله وسلې درلودې. مقاله وایي چې دا له عقل لیرې خبره ده چې یوه ډله پر یوه لویه پوسته د حملې هڅه وکړي، خو دومره لږ وسلې به ولې له ځان سره وړي. په مقاله کې نورې پوښتنې هم سوي دي. له افغانستانه تر اوښتو وروسته یې څلور موټره له کومه کړل؟ مقاله دې خبرې ته هم اشاره کوي چې د نمبر پلیټ له مخې دا موټر په تاجکستان کې راجستر و. په 3 نومبر تر پوله له اوښتو وروسته دا شل کسان د نومبر تر شپږمې چیرته و او ولې چارواکو ونه کړای سوای دوی ونیسي؟ که دوی د داعش غړي و، هدف یې څه و او که نه و نو څوک و؟ نیویورک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د هغو جګړه مارانو کیسې ته کتنه کړې چې په بدخشان ولایت کې د امنیتي ځواکونو په توقیف کې شپې ورځې تیروي. د ورځپاڼې په وینا شاوخوا سل جګړه ماران په سپتمبر میاشت کې وروسته له هغه حکومت ته تسلیم سول چې امنیتي ځواکونو د دې ولایت د درو ولسوالیو کنټرول ترلاسه کړ. ورځپاڼې د 15 طالبانو د 46 کلن مشر محمد سلطان له قوله لیکلي چې وایي د طالبانو غړیو به د یو بل ژبه نه ویله، خو ډوډۍ به یې سره شریکوله. محمد زیاته کړې چې د خپلو کورنیو د خوندیتوب لپاره یې د طالبانو د ډلې له ملاتړ پرته بل هیڅ انتخاب نه درلود. د نیویورک ټایمز په لیکنه یو شمیر پخوانی طالبانو ویلي څلور کاله مخکې د دوی پر ولسوالیو د طالبانو له حملو وروسته په خپله خوښه له طالبانو سره یو ځای سول. په مقاله کې د دوی له قوله راغلي چې پاکستانیان، چینایان، تاجکستانیان او ترکمنستانیان هم د طالبانو په ډله کې شامل ول. په مقاله کې د محمد له قوله راغلي چې تر هغه مخکې چې طالبانو یې سیمه ونیوله دی یو ښوونکی و او د حکومت ملاتړ یې کاوه. محمد نیویورک ټایمز ته ویلي د سپتمبر میاشتې د نشتو پر مهال له هغه راهیسې د بدخشان له ځای چارواکو سره په تلیفوني تماس کې دی. محمد زیاته کړې چې دی او ملګري یې نه دي نیول سوي، بلکې د حکومت ملاتړ کوي. د نیویورک ټایمز په وینا 19 کلن نظام الدین ویلي سږ کال له طالبانو سره په خپله خوښه یو ځای سوی دی، ځکه د ده په وینا د دوی له ایدیالوژي سره موافق دی. خو نظام الدین زیاته کړې ده کله چې د افغانستان پوځ حمله وکړه مشر ورور یې چې د دې هیواد د استخباراتو افسر دی زنګ ورته ووهه او دی یې تیښتې ته وهڅاوه. په مقاله کې د طالبانو د پخواني جګړه مار له قوله ویل سوي د بهرنیو جګړه مارانو له کبله یې له طالبانو سره اړیکې قطع کړې، ځکه د هغوی حضور د امریکا د هوایی حملو اصلي دلیل وو.